اودم خو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه د ورځې 2 بجې نن د ګل ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. په دې غړي کې با واوري په کابل کې نن 14 د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبري او پروسه نمای کې ونځ خبرونه د تاریخ پاړه هم لرو. خلومړی ورزون نجیب امیر ته چې تاسو لسته تازه خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې 14 شوې ده. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره د امنیت په اړه خبرې کړې او د ترکیې په استانبول ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې شوې. پوره خبرونه. یوې درنې 14 نن بیا د کابل ښار ولړزاو. چارواکي وایي د دوشنبه د غرمې مهال 14 د هوایي ډګر د ننوتلو دروازې سره شوې او زیات ګمان کیږي چې دا بازان مرګي حمله وي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي و تن ملکی کسان په دې پیښه کې وژل شوی چې یو پکې ماشوم دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان بیا ویلي چې په پیښه کې ولسی کسان او حکومتي سرتیري وژل شوي دي. په سملاسي ډول چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. کابل له تیرو څو ورځو راهیسې د 14 او ځانمرګو بریدونو شاهد دی چې ترس کې لزګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت د ښه کولو لپاره د جنگ شېوې ته د بدلون اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وایي دا چې وسلوالې ډلې کمزوري شوي نو د خپلې کمزورۍ د پټولو لپاره د عامو خلکو او ښاریانو په وژلو خپل ځانونه پیاوړي ښکاره کول غواړي. ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د صدارتي محل د توحید په نامه د اړیکو له مرکز څخه د کابل ښار او د هیواد د نورو لویو ښارونو د عمومي امنیتي وضعیت د څېړلو په موخه له امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. بل پلو ولسمشر غنی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې او د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوی ویل شوی چې د شورا 15 غړي د دغه وحشیانه اعمالو د قربانیو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتۍ او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولی. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم دورانکارو لخوا سوځول شوی دی. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لډیو ته وویل چې تښتول شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. دغه چارواکي دا هم وویل چې د مزدورانو د تښتول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورم ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تر اوسه دلی د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د روغتیا ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف سره یو ځای پریکړه کړې ده چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې به د دیني عالمانو مرستې اخلي. پرون په پیښور کې په دې موضوع له غونډې وروسته د یونیسف ډاکټر نعیم وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل
که چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلی خلکو ته دا اووی چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډیر آروي. نو د دې وجنه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږه ځان سره راولو.
د یونیسف چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې د 50% نه زیات ماشومانو ته د پیدایش وروسته د مور شیدې نه ورکول کیږي چې لوجې دوی د مختلفو ناروغیو ښکار کیږي. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره مېرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د اتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د ساه اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیايي حالت کې وو چې دا مهال په روغتون کې دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه یو لسنه وژل شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت وشوه چې د عبادت خانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونو خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي چې پکې اته ښځې هم شامل دي وژل شوي او څلورشت کسان پکې زخمیان شوي دي. راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې دوه ناسرګند وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې برید کوونکي تښتېدلی دي. تر دې وړاندې پرون هم په استانبول ښار کې د پولیسو په مرکز په بمی برید کې د اوو افسرانو په ګډون لس تنه ژوبل شوي. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپل هلې ځلې تیزې کړې دي. ویره دا چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د غورځېدو په پیښه کې به ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. دا پیښه د خالي د شپې ناوخته د اورګنج ښار په یو پارک کې د دې هیواد د یو نامتو سندرغاړي نوروز سابیروف د کنسرت پر مهال شوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم بیان مخې ته نه دی راغلی خو ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښې به لسګونه کسان وژلي وي. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي او روغتون ته وړل شوي دي. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د خپل همکار نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپیه اتیا پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپیه پنځه پیسې خرڅېږي، یو پاؤنډ په یو سل اته پنځوس روپیه پنځوس پیسې او یو سل اته پنځوس روپیه پنځه اویا پیسې، یو یورو په یو سل دولس روپیه او یو سل دولس روپیه پنځه پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپیه پنځلس پیسې او په اویش روپیه څلوېښت پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپیه پنځه اتیا پیسې او په تیس روپیه لس پیسې، یو افغانۍ په یو روپیه یو اویا پیسې او یو روپیه څلور اویا پیسې، او ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه دوه سوه یو نوي غستی کیږي او دوه سوه اته اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش او کم شپاړس درجې، پېښور او بنو کې پنځه دېرش او شپږ دېرش درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
او دن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د چارواکو په خبره نن بیا کابل خار کې چاودنه شوی. د کابل خار په وروستیو بریدونو کې د څلور سو نه زیاتو خلکو ته د مرګ جوبلې اوړېدل. طالبانو سره د سولې خبرو ځنډېدو وروسته افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم له یو بل سره خبرې کړې دي. یو کارپوای
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خو واقعاً پریشانه دوی، ځکه چې هلته کې په تیرو ورځو کې طالبانو حملې زیاتې شوي دي.
بلخوا د افغانستان ځینې ځوانان له حکومت غواړي چې د طالبانو پاکستان پر وړاندې د خپل سیاست واضح کړي.
تر څو به موږ وژل کېږو، ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
او د خبر پښتونخوا گورنر قبایلي سیمو کاروباریانو ته له سود پاکې قرضې ورکولو فاټا یونیورسټۍ لپاره د پیسو ایښودلو ویلي دي، خو قبایل وایي پیسې لږې دي او یونیورسټۍ دې په قبایلي سیمو کې جوړه کړل شي. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزلو چې نن بیا کابل ښار کې چاودنه شوې. چارواکي وایي د دوشنبې د غرمې مهال چاودنه د هوایي ډګر د ننوتلو دروازې سره شوې او زیات ګمان کیږي چې دا به ځانمرګي حمله وي. چارواکي زیاتوي اووه تنه ملکي کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي چې یو پکې ماشوم دی. د کورونا چارو د وزارت ویان بیا ویلي چې په پیښه کې ولسي کسان او حکومتي سرتیري وژل شوي دي. تفصیل له خپل خبریال اخلو چې دا مهال موږ سره د کابل نه د ټلیفون په کرخه دی امیر دومن صاحب. ستړي مشه یو دغه پیښې حال زموږ وزن کو ته وړاندې کړي.
مننه ګلایس لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړ نن شاوخوا 12 بجې د کابل نړیوال هوایي ډګر چې وځ د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په نامه یادېږي د دروازې مخ ته د موټر بم چاودنه شوې ده. کوم لومړني معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي د پولیسو څخه هغه د تاییدوي چې په دې حمله کې سلور پولیس سرتیری چې په ډیوټي باندې وو هغه وژل شوی او عامو خلکو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کره معلومات نه دي خپاره شوي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې کابل ښار د دریو ځانوژونکو حملو شاهد و چې په کې تر 500 زیات کسان ووژل شول او تر 400 زیات ټپیان شول. البته تر ټولو درانه چاودنه د شاه شهید په سیمه کې وه چې د یو لارې بم په وسیله رامنځته شوې وه چې په زیات شمېر خلکو باندې کورونه کېنول او زیاته مرګ ژوبله واوښتله عامو خلکو ته چې پاکې اکثره ښځې او ماشومان شامل وو. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې نن د افغان حکومت چیف اگزیکټیو افیسر ډاکټر عبدالله په پاکستان باندې سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د ملي یووالي کوم حکومت چې رامنځته شوی دی په تیرو لسو میاشتو کې د پاکستان له لوري د تروریزم په خلاف په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده شوې او څومره حملې چې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې کېږي دغه ټول پلاننګ په پاکستان کې کېږي او دوی دغه انتقاد چې دی د هرې لارې نه چې دی امکان درلودو هڅه وکړه خو پاکستان په دې برخه کې تر اوسه پورې صادقانه همکاري نه ده کړې. البته یو شی ګلایس یادول ضروري بولم چې په تیرو لسو میاشتو کې د ملي ووالی دا لومړی ځل دی چې افغان مشران په دومره سختو الفاظو سره د پاکستان غندنه کوي او انتقاد کوي او دا تورنوي چې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې دوی همکاري نه راکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه حمید مومن صاحب د مشال ریډیو خبریال تاسو موږ سره زمونږ اردن کو سره معلومات شریک کړل ستاسو ډیره زیاته مننه. اردن کو څنګه تاسو د دوی په خبرو کې هم اوریدل چې کومه دغه چاودنه شوې ده نو هغه د غرمی مهال د هوایی ډګر د نوتلو دروازې سره شوې ده او زیات ګومان کیږي چې دا ځنمرګي برید دی او د غرنګي د افغانستان د روغتیا وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې په دې کې وطن ملکی کسان وژل شوی دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. اوریدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې د چاودنو او ځنمرګو اوریدونکو کابل له تیرو څو ورځو راهیسې د چاودنو او ځنمرګو بریدونو شاهد دی چې په ترڅ کې یې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. په د دې وروستو افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بل سره سیمه کې د تازه امنیتي صورتحالو په مسلحتي عمل کې د پاکستان په کردار د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. لکه څنګه چې تاسو زموږ د خبریال حمید مومن په خبرو کې واورېدل چې دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر ځنډېدو وروسته د کابل ښار په درې وروستیو ځانمرګي او ډله ییزو حملو کې د 400 نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. کارپوهان پر دې عقیده دي چې یادو دواړو مشرانو به پر دې خبرې کړې وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته څنګه شروع شي او په افغانستان کې بریدونه څنګه ودرېږي. پر دې اړه رپورټ اورو د خپل خبریال احمد الله د اسلام آباد نه رالیږلې دي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له هم خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان یې د افسوس څرګندونه وکړه. د دواړو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق لا خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وای چې د تیرې څمودې راهسې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان حکومت غواړي چې دې کمولو کې ورسره پاکستان مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خو واقعاً پریشان دی ځکه چې هلته کې په تیرو ورځو کې طالبانو حمله زیاتې شوې دي. هغوی خو دا فکر کوي چې طالبانو تحریک سره به د هغې د امن د خبرې بیا شروع شي. دوی دا غواړي چې پاکستان په دې کې خپل رول ولوبوي. همدا خبرې به شوې وي پاکستان وزیر اعظم بہت خپل وضاحتونه ورکړي وي. اوس په کتې شي چې دنه پس آیا پاکستان طالبانو دغه نوي مشران چې کوم دي طالبان یې فشار راولي یا ریپوي.
خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده او دواړه غاړې غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي.
خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه ولار دی نو دې زیاته اندېښنه دي په افغانستان کې هم او دلته ملي اندېښنې او پریشانۍ نو به د نورو مشرانو خبرې دې په سرنګي یو خو د خپل پروسه بیا شروع شي او بل دا چې څنګه په افغانستان کې پاکستان هم همداري پوه شي چې هلته دغه دونه بند شي نو اندېښنې اوس په دواړو هېوادونو کې لږ زیاتې شوې دي او اوس دواړو امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د طاهر خان په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وار بیا خبرې اترې شروع شي نو امکان دی چې په افغانستان کې به د تشدد په پیښو کې کموالی راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو پاکستان پر وړاندې دې خپل سیاست واضح کړي. دوی له طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یوه پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د مذاکراتو په پلمه بوخت وساتي او په خپل ځان هدف ته ورسوي. په عین وخت کې د بشر د حقونو خپلواکه کمیشن د سولې مذاکرات بې ګټې نه ګڼي خو تاکید کوي چې د افغانانو له وژونکو سره باید هیڅ ډول معامله ونشي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې ورو.
لیوی خوا افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به موږ وژل کېږو او ترڅو به موږ چپه خوله پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمنونه پیژنو.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حمله وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل آواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسائل ډیر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
لکه څنګه چې تاسو د خان محمد سین په رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان ځوانانو او مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتي چې په هیواد کې دننه دي د ترګري او بدمنۍ ورته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو بله چاودنه شوې.
دا مشال ریډیو ده.
نمشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته نن سهار د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلاروس په دروځنی سفر روان شوی دی. وزیر اعظم به د جنډې تر مخه د بلاروس د ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بزنس فورم پرانسته به هم کوي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحې غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې دي. بیلاروس دا د یو پاکستانی وزیر اعظم وړومبی دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یاده یادداشتونو د سختونو هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټۍ لخوا د اساسي پروفیسر ډیګری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دی. یادوي د روان کال په مې میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کړې وه چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایهدارانو یوه ډله هم وه. واضح هدیوي پاکستان کې بیلاروس خپل سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
تحصیلدار بکرم خان رپورٹ اوریدو. اوس هم یو بل رپورٹ لرو. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې با کاروباریانو ته د سود نه پاکې قرضې ورکوي او د دې لپاره یې 1500 میلیون روپۍ ایښودې دي. همداراز نوموړی وایي 325 میلیون روپۍ یې د فاټا یونیورسټۍ او د تعلیمي ادارو لپاره اهم ایښې دي. خو کاروباریان وایي که یو خوا کاروباریان وایي چې دغه قرضو پیسې لږې دي، نو بل خو بیا د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې یونیورسټۍ دې په قبایلي سیمو کې دننه جوړ کړل شي، نه چې په بندوبستي سیمو کې. تفصیل د شانواز فرغزی په دې رپورټ کې.
دریو ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه ترهګرۍ ځپلي روزګاریان به په روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسیدونکو ملک ګلشاه صافی وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړې شي.
دغه باسمن لپاره ناکافي ځکه چې موږ د یو یو سړي په لکاو روپو تاوانونه شوي دي. موږ مطالبه کوو د ګورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیه مشر شهاب الدین سره خبرې وکړې. هغه وویل چې و اتیا فارمونه په جوړ ایجنسۍ کې تباه شوې دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګار شوې دي څومره ضرورت دی چې ګینه بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکین مونږ ته خو په نن سبا دا ورکې چې مونږ ته راکې دغه 15 لاکھ روپۍ د پورټي فارم په ساته باندې چې مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړو مونږ ته به روزګار روان شي.
بلخوا د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کانې خرڅونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وای چې حکومت دې د افغانستان خلاص کړي نو بیا ممکن ده چې هغوی ګټه وکړي.
دا د ممن ایجنسی قرضن دی بل چاته ورکړي بل ایجنسی ته دی ورکړي هغوی د کار وشي په دالا را کې کلاو شي دې سره ګوره ځلې کارونه روانېږي. دنیا بل داخل ټول راغلي دلته ځنګلات نشته، مدنیت نو څه نشته، دي خلک راغلي دلته. ممن د ګورنر سیم نه دا مو غواړو دا د خواهش دی چې دغه لاره تاسو کلاو کوي خلک روزګار کوي، دهشتګردي ختمه ده، فسادونه هم ختم دي، هر څه ختم دي.
ګورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسټۍ او تعلیمي ادارو خرڅ کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ په خوانې اخوندزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې دي اول پوره کړې شي.
کله چې د یونیورسټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړې و چې دا د پاټا یونیورسټي نه ده. کله چې دا پاټا یونیورسټي نه ده، په پاټا کې یو ایجنسی کې دی جوړ کړل شي، په نور ایجنسیانو کې راغی کیمپس کول او کړل شي. خو کومه یونیورسټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي، هغه ته زړه قبایل یونیورسټي نه شمولې.
او د گورنر لخوا مقرره د پاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه فارشاد گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی د پاره دی خو پر روان دغه چې 500 میلیونه نور هم دي کنه، نو دا هغه دا به 10000 میلیون تر شي.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسټي هم وویل
اف ار پی شاور دی د دې مکه غشې شوې دا 300 کانال نه زیات غشې شوې دا او هغه خو الریډي چې دی نو هغه ریکویزیشن لته غشې شوې دي 200 دای شي وي.
به هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال وای چې دوی د واپس لو په انتظار دي چې لکه بل یې دوی نه غواړي چې په بندوبستي سیمو کې کاروبار شروع کړي. بیا ځینې وایي چې دوی کاروبار خلاص کړی دی او دغه رنګې دوکانونه یې هم جوړ کړي دي، خو دوی تور لګوي چې روزانه د شپې مهال د دوی دوکانونه لوټ کیږي. یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د شروع شوو عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلق بی کور دی چه زیادتر پکی دا محل پا بنو کی جون کوی. تفصیل دا مدراز وزیر پا دیر پورت کیورو.
دو یوای هسته هم خلق کاروبار تا زیده نخه کوی او دا واپس تلو پا انتظار که پره وقت تیریگی. خو کازنو خلقو دکانونو تا لاس اچاوله دش پی محل یه دکانونا لڑکیگی. زیاتوی پا خوشاسی مو که یه دا کورونو نا هم غلاگانه کیگی. د شمالی وزیرستان میر علی اوسیدون کې ظفر دا وړوای
د متاثرین دی کون روزنا یو موت وی دا وی کا کوثر بوګډی په موت شو پرینیس په میر متاثرین دی کونګه موت شو غړی جی نیت نه ولا دا یو خا غادي کون موت شو بجلی دی کونه په ریلوی روډ باندې دوا درې دی کاینا موت شو دیو جنا خلک کاروبار نه نفرات چې رګړو باندې شه پټو میل شه
احسان وای سحر چې بازار تارازی نو دا کډوالو دوکان مات شوی وی
میر د حکومت نه دا مطالبه کی چې میر د آرمی نه دا مطالبه کی چې میر د خلک نه اسو سکیورټی دا ویر کو په مرکز سے ټول دی کینا محفوظی د متاثرین دی کون متری د کج میر به وطن ای میر سیک ستانه دول دا کس کی میر आवाज نشیار ویدل
صالح داوڑ دکاندارانو تا ور په خاموش کل پاړه وای
سب پتن لګی دا صحیح سب کې توب دی لکه لگا ولدا دیو جن میر د نام رسوی دی کاروبار نه پیرا ول نه خلک دی نام دی هو دیو جن پیرا دی نام رسوی دی چې کی ما لکه
کلامو چې په دې اړه د بنو خار پولیسو تاناسیټی مشر شاباز خان او پختل نو دوی وویل ټوله شپه پولیس پر کوسو ګرځي چې د دوی په موجودګۍ کې سو غلا نشي کولی او هڅه کوي چې د کډوالو خصوصي خیال وساتي
موسم کا خو بغیر دای وا وکیا میرا د موخه د متفرینه د کوم چیر هم د موسم نا ویلې کې د څه وکیا دا مې د دې نه په تکلیف دي
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې کاروبار ته لاس اچولې وختنه کړی چې د دوی کاروبار ته تحفظ ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کول مشال ریډیو خبرونه تا غوګستې زو لبنو زو اسلام آباد ته د پنجاب په قصور خار کې په ماشومانو شوی د جنسي تیریو د پلټنې لپاره د دې صوبې وزیر الله شهبا شریف په ځای کسیزه کمیټه جوړه کړې ده بل خو وزیر الله لاهور هایکورټ ته د جوډیشل کمیټې جوړولو هم خواست کړې دي پولیس وایي تر دې دمه یې په دغه پیښه کې اته مشکوکه کسان نیولی دي او د هغو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوې دي تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل په دې رپورټ کې راکوي
د قصور په حسین خان والا سیمه کې ماشومانو سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده چې پکې تر دې دمه اته کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری دپاره لاهور هایکورټ ته یو خط لیکلی دی د دې ترڅنګ د کمشنر لاهور عبدالله سنبول په مشرۍ کې یو بل درېتنی کمیټه هم دا وخت کار کوي میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله وې چې حکومت بیګونا خلک رانیول نه غواړي البته ذمہوار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي
وزیر اعلی میا شهباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیښې په حق له تفصيلات پېښ کړې شو د وزیر اعلی وینا وا چې د پیښې د پاک صاف پلټنې وشي او پولیس دې دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغوی ته دې سخت سزا ورکړي شي ته دې سره سره وزیر اعلی د دې پیښې څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړي چې د سیشن جج لیول افسر دې د دې پلټنې وکړي او رپورت دې پېښ
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې ګنې پسونو ماشومانو سره جنسي تیرې شوې دي د وینا وا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځینې متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو وې ملزمانو ورلا یو طرف ته عزت الوټو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي یو تن چې خپل پیژنګلو یې نه ظاهروله میډیا ته وویل
یہ آج سے دو سال پرانا واقعہ ہے
دا دو کال زړه خبره ده دو کسان راغلل او زی په زور ځان سره په موټر سایکل کې نولم او ایوی زړی حویلی ته یې بوتلم هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم دغه دوران یې زما سره بدفعلی هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ما ته یې زما ویډیو خودله، بیا ما د خپل ویرې غږ نشو کولې او دوی به زما نه پیسې اخستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږه حوصله ملاو شو.
ابھی جب میڈیا آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے.
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیښه سخت خفغان او افسوس ښکارا کړی او دای د ماشومانو په ضد طرحګری بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارٹی اعلان کړی چې دا معاملہ به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی ہدایت کړی چې د پیښې دی په هر اړخ غیر جانبدار پلټنې وکړي شي او ذمہ وار که هر څومره زورور وي هغوی ته دی سخت سزا ورکړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې وخت شوه دی 2:30 بجې او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې له هغوی د خبرونو ډډې شو.
نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چودنه کې ولسی خلکو پولیسو ته مرګ ژوبله واوخته. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي. په کابل کې د مشال لاډیو خبریال وایي په دې برید کې د پولیسو 4 سرتیري هم وژل شوي دي. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې بیګا 10 تنه مزدوران ناڅرګند وسلوالو له ځانه سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادتخانه کې د مذهبي بیلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د جهارکنډ ریاست په خارګوټي دیوګر کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونو خلکو د دننه ورتلو هڅه کوله. راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې 2 نسرګند وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې برید کوونکي تښتېدلې دي. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. تېره ورځ په استانبول کې د پولیسو په یو مرکز په بمي برید کې 10 تنه ژوبل شوي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دین مې کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه 19 خبرونه هم لرو. د تاریخ پاڼه 19 خبرونه کې به د ډیر تاریخي او لرغونو آثارو په اړه تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابی اکرم خان ته وکړي.
آج روزپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورتحال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې کراچۍ کې ټرافیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار، بلکې غونډ مل کې دا شروع کول پکار دی چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصلونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی، ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړی چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی، او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوی کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ راډیو په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا این بی سی ویبپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی او تشدد مخ په زیاتېدو دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیس اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغ وروستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر سر د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربه ډالره مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هیواد کې صورتحال د شاوخوا 15 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بش پړه توګه وزي، د کابل حکومت وایي چې په دغه هیواد کې هر ورځ په اوسطن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. جاپان پر دې هیواد د دوهمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزه ومانځله. پر ناګاساکی ښار د امریکا اټومي حملې چې له 10000 زیات کسان یې وژل دغه هیواد دې ته اړ کړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حملې د مانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
پر ناگاساکی ښار د اټومي حمله د اویو می کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و، له دغه حمله ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان یې ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان یې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازیني هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بانکیمون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومي کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نوریاس نوري چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې پر جاپان د دوهمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزه ومانځل شوه او په دې کې د دې هیواد چارواکو څه قسمه څرګندونې کړې وې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال لیو خبرونتا غوگ استی. روس وای امریکا چمتونه دا چې د سوریه حکومت د اسلامی دولت د وسلوال ډلی پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په دورشل کې کړي دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشلډو د خبر مرکزي څانګې په راپور کې اورو چې اجمل آهن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وای متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمیر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې او ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباری ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیر اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلی وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو اوس هم لجمنی سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه کې به نن د خبر پښتونخوا ډیر تاریخي او لرغونو آثارو په اړه معلومات درکو. کوربا خالد خان دی.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپله ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په ناواپاس یا ناواګې د اباسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولسو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر دولس کالو نه څېړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په هکله هغه وایي
علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پولې ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پولې ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پولې ده د مراکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو د باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. د سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثارو پوهان وایي چې د بود مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوښه ولسو کاله وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثارو کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وایي
دا دندار اگریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغه اثر هم ایون هم تر څه ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زر هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو یو بندا یا هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخې غوخی لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خاص کو د دې آثار هم مونږ ته دلته په ډیر کې ملاو شوی.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم تا دغلتا کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغلا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تبا دونا سخت ریزیسٹنس وشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله وکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا و دری ورزو نا پس اغی پیسله وکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو په دغه جګړه کې او دې ته ویل شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم غورو د زیارت بازار نه کومغا جنوب ترته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا اغي باندې اوسم اغه د محل سره ټوکړه پاتې دا او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو دې اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې وشتهو په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقے هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا د ته اولګی دا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چی کم میوزیم دی پا دی اڑخ مان دی اغسی دا لارو بیا سواد تا لارو آلتا کی جنگو نکڑی دی داسی دا منگلور پا ایریا مان دی بیا مونتا نور اثار ملاوی گی پا وڈی گرام سواد کی ورا بازارو آلتا کی چی آلتا کی اغا جنگو نکڑی دی بیا موجوده چی کم دا طول اثار مونتا داخی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلو او پا دی لار مان دی تیر شو دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
خاص نمونه چې زواله ما یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېری ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه موږ په ګزدیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په هکله وایي.
محمود غزنوی دلتا پا دسو 21 عیسوی کی راغلے دے او دا دسرا یو ډیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز. حیا نواز دے دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے. دا حیا نواز چی دے دا بیسیکری دا ترک سیدن گیو. حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سره پا دا غلاکہ کی پا پتوحاتو کی دیر امرستا اکلا او محمود غزنوی دا 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 بہادرین متاثر شو او دا تی دا تی مرگرین برا شمال طرف تای والا کورکلا چی اغیت اسم حیا سیری ویلی کی.
Thank you. بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې ته راغلو، نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو، او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروستو د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه، هغې ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 اول نواګۍ د باجوړه را کوله، بیا تالاش ته راله. د تیر ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، خوراک
د دیر ریاست چې په کال 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروستو 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حقلا وایي،
د مولا اسماعیل نه پس د دز ویره ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو، او د لاجبوګ په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د دز زوی دے غلام خان هغه ملته اوسېدو، د غلام خان زوی دے قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د سلویخ زرو لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروستو ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګو ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړی.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې وو. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کی اسی دو واپس راویسو، اور دیر حکمران شو، اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین لپاره د دیرلار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم دغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نو یو اسپتال نو چا سیمٹی کور نشو جوړولی چا خپل کور ته چینو نشو ورکولی بجلی نه پرېښوده لکه هغه دا خیال و چې که پس دلته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک به مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښوده هغه صرف د پرامنه سبق ویلی دی او نورې به پرېښوده دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.